Adiós.
شنبه د خبرګولې اتمه د جون شپږمه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه له همدې شپې پیل شو او د ماښام تر بجو دوام کوي. د خبرونه په منځنۍ چپه دوله شپږ نیوي په ټول افغانستان کې خبري شي او د انټرنیټ لالارې په www.azadiradio.com کې هر ځای چې اسنیولای شي. روانه خبرونه مو د نیم ساعت په مخره چې زه احمد شیبری د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې مو پر قبایلو د امریکا د بي پيلوټ الوتکې له بریده د دې سربیر خبرو چې دوی ورځې وړاندې د پاکستان نوی سریاسم نواز شریف وویل د بریدونه د پاکستان پر خاوره تیرای دی. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه لرو. روسیه له افغانستان د نشه یي موادو د قاچاق د مخنیوي لپاره د نړیوالو د همکاریو د زیاتېدو غوښتنه وکړه. اروپایي ټولنې ترکیې ته خبرداری ورکړ چې له مظاهره کوونکو سره تشدد ونه کړي او په ماسکو کې 300 مسلمانان روسي پولیسو ونیول. د خبرنو تفصیل. د روسي حکومت له افغانستان د مخدره موادو د قاچاق د زیاتېدونکو خطر په مخنیوي کې د نړیوالو د همکارۍ د زیاتېدو غوښتنه وکړه. د ایترتاس خبري اژانس په حواله د روسي د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پروند ملګرو ملتو د عمومي منشي لمرستيال او د ملګرو ملتو د مخدره موادو او جرمونو په وړاندې د مبارزې د ادارې لمشر یوری فدوف سره وکتل. لاوروف په دې کتنه کې له افغانستان د مخدر موادو قاچاق ته اندېښنه څرګنده کړه او په دې برخه کې د نړیوالو د همکاریو پر زیاتېدو ټینګار وکړ. په خوست کې د سولې اونۍ پیل شوه. د ازادي راډیو خبریال وایي چې د خوست له خلکو غوښتنه شوې چې د سولې په اونۍ کې له خپل منځیو او قومي شخړو څخه لاس واخلي. د خوست والی پرون پر وسلوالو مخالفانو هم شغ وکړ چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي. په خوست کې د مدني ټولنې غړیو او لیکوالانو هم په دې مناسبت د اونۍ په ترڅ کې د فرهنګي او تعلیمي پروګرامونو د جوړولو خبر ورکړی. د شمالي وزیرستان د شوال پسیمه کې د امریکا د مشکوکو بي پيلوټ الوتکو په تازه حمله کې وو وسلوال وژل شوې دي. یو چارواکي د خپل نوم د نه څرګندولو په شرط اسوسییټډ خبري اژانس ته وویل چې حمله د پاکستان د سر اعظم په توګه د نواز شریف د لوړې تر مراسمو دوی ورځې وروسته شوې ده. شریف د پاکستان پر خاوره د بي پيلوټ الوتکو د حملو د بندیدلو غوښتنه کړې او وایي چې داسې حمله د پاکستان د خاورې پر خپلواکۍ تیرای دی. نواز شریف په زغرده د بي پيلوټ الوتکو په حمله کې چې تیر اونۍ د پاکستاني طالبانو د مشر مرستيال ولی الرحمن پکې ووژل شو انتقاد وکړ. د دې حمله په ارتباط وړاندې په خبرونه کې تفصیل اوریدل شي. د اروپایي ټولنې د پراختیا د کمیسیون مشر سټیفن فیولی د ترکی سریاسم رجب طیب اردوغان ته خبرداری ورکړ چې د مظاهره کوونکو پر ضد له زیاتو قوې څخه کار اخیستل په ډیموکراسۍ کې نه ځای شي. فویلی پرون په استنبول کې د ترکی له سریاسم رجب طیب اردوغان سره په ګډ خبري کانفرنس کې دا خبره وکړه. په ترکیه کې د پولیسو او مظاهره کوونکو ترمنځ په نښتو کې د یوې اونۍ په ترڅ کې د دریو تنو وژل کېدل تایید شوي او ویل کېږي چې په لسګونو سره کسان زخمیان شوي دي. په خبري کانفرنس کې د ترکی سریاسم رجب طیب اردوغان وویل چې دوی د خلکو د ډیموکراتیکو غوښتنو هرکلی کوي خو د تروریزم، تشدد او داسې کارونو مخالف دي چې د ازادي په نوم د نورو خلکو ژوند ته ګواښ پېښوي. په ترکیه کې مظاهرې اول د استنبول ښار په یوه پارک کې د یوې پراختیایي پروژې پر ضد پیل شوې. تیره اونۍ په لسګونو زره کسانو په اعتراضي مظاهرو کې برخه واخیسته او د رجب طیب اردوغان اسلام پالی حکومت په دیکتاتورۍ تورن کړ. ملګری ملتونه وایي د روسیې دا غوښتنه نشي منلی چې د جولان لوړو ته ځواکونه استوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون وروسته تر دې د اسرائیل او سوریې ترمنځ د جولان لوړو ته د ځواکونو د استولو وړاندیز وکړ چې اتریش تر هغه مخکې اعلان کړی و چې په سوریه کې د کورنۍ جګړې له امله خپل 16 ځواکونه له جولانه باسي. ملګرو ملتو وویل د اسرائیل او سوریې ترمنځ په موافقې کې دا ویل شوي چې د امنیت شورا غړی هیواد په دې سیمه کې څارونکی کیدای نشي. اوتریش د جولان په لوړو کې د ملګرو ملتو په زرکسي 16 پوز کې 300 اتیا عسکر لري. له لسیزو راهیسی دغه سوله ساتي پوځیان په دې سیمه کې ځای پر ځای شوي دي. د ملګرو ملتونو د سوله ساتونکو ځواکونو ادارې له هند او فلیپین څخه چې په جولان کې پوځیان لري وغوښتل چې هلته د خپلو سرتیرو شمېر زیات کړي. په دې ترڅ کې ملګرو ملتو له نورو هیوادو هم هیله کړې ده چې په دې برخه کې مرسته وکړي. د روسیې پولیسو 300 کسان په ماسکو کې په یوه جومات کې ونیول چې 100 یې بهرنیان دي. پولیسو دا څرګنده نه کړه چې ولې دغه کسان د جمعې په ورځ ونیول. د پولیسو په وینا په دې ځای کې اسلامي ادبي کتابونه موندل شوي دي، نو څېړنه روانه ده څو معلومه شي چې دغه لیکنې تر څه بریده خلک افراطي نظریې ته هڅوي. د رویټرز اټنس په وینا په روان کال کې دا دریم ځل دی چې پولیس په ماسکو او سینټ پیټرسبورګ کې پر جماعتونو او اسلامي مرکزونو عملیات کوي. د هڅې وروسته تر دې کېږي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په سوچي کې د اولمپیک تر ژمنیو لوبو مخکې په خپل هیواد کې د اسلامي افراطیانو د ځپلو امر وکړ. د روسیې ولسمشر پرون امنیتي چارواکو ته وویل د اداري فساد، جرمونو او بغاوت پر ضد باید جګړه په خشونت مخته ولاړه شي. او وروستی خبر دا چې یوه وسلوال د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې لږ تر لږه شپږتنه ووژل او بیا پولیسو دغه برید کوونکی ووژه. د چارواکو په وینا دغه پیښه لومړی په یوه کور کې پیل شوه، هلته برید کوونکي 2 ووژل او دغه کور ته یې اور ورته کړ، بیا د پوهنتون لور ته روان شو. پولیس څرګندوي چې برید کوونکي له سره تر پښو تورې جامې اغوستي وې او مخکې تر دې چې پوهنتون ته ورسېږي 2 یې په لاره کې وویشتل او په هغه پسې 2 محصلان ووژل. دا پیښه له هغه ځایه ډېره لرې نه وه چې هلته ولسمشر بارک اوباما د مرستې ټولولو په یوه محفل کې برخه اخیستې وه. اوس هم د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالات.
اوس هم پام وکړئ، د کابل په شمول د افغانستان د ځینو لویو ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې د ملي ادارې لخوا وړاندوینه شوې ده. نن به په کابل کې اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 15، ټیټه 18. په کندهار کې به اسمان لمر وي، د تودوخې لوړه درجه 22، ټیټه 24. په هرات کې به هم اسمان لمر وي، د تودوخې لوړه درجه 24، ټیټه 23. په جلال آباد کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 24، ټیټه 23. او په مزار شریف افشار کې باسمان ځای ځای وریځوي، د تودوخې لوړ درجه 24، ټیټه 23.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې پر شمالي وزیرستان به پیلوټ امریکایي الوتکې د پاکستان د سریاسم د خبرداري سروي ربریت کړي. بیا به واوري چې د افغانستان د ولسی جرګې د شزو لچارو د کمیسیون مشوي له شزو سره د خشونت پر ضد قانون په اړه سلام مشورې روانې دي.
اوس په یو مشوره کې یو د علماو سره، د نه یوازې د افغانستان د علماو سره بلکې د نورو اسلامي ممالکو د علماو سره.
نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو چې د افغانستان په اړه یې څه خبره کړې دي. او په نړیوالو مسایلو کې مو ترکیې ته د اروپایي ټولنې له خبرداري خبرو. په دې خبری مجله کې مو له سیاست لري یو شاعر راښکولای.
د دې خړ غره په لمن کې وکې دې لري ښکاریږي، کوچۍ ناسته د نغری ته د سوکۍ کټو خټي.
مشکوکو بی پیلوټ امریکایي الوتکو د نبی سر اعظم نواز شریف د ممانعت د اعلان سربیره پر شمالي وزیرستان برید کړی دی. د پاکستان یو استخباراتي مقام رسنیو ته وویل چې دغه حمله د افغانستان پولې ته نږدې د وسلوالو پر یو پوځي مرکز شوې ده. بی پیلوټ الوتکې د نواز شریف د لوړې تر مراسمو څو ورځې مخکې په یوه حمله کې د وسلوالو طالبانو مرستیال امیر ولی الرحمن او څو تنه نور مهم طالبان وژلي وو. مجیب الرحمن انګار له پېښور راپورټ لري.
په شمالي وزیرستان قبایلی سیمه کې دولتي مقامات وایي د بی پیلوټ الوتکو په تازه برید کې وطن سختدریزي وسلوال وژل شوی او یو نظامی مرکز یې په بشپړه توګه له منځه وړل شوی دی. له سیمې د ترلاسه شویو راپورونو له مخې دا حمله بیګا ماخوستن د شوال په منګروټۍ سیمه کې د وسلوالو پر یو مرکز شوی. د شمالي وزیرستان په مرکز میرانشاه کې یو امنیتي مسول د خپل نوم نه خوله په شرط وویل چې بی پیلوټ الوتکو په منګروټۍ سیمه کې پر هغه کور چې وسلوال پکې دیرول سو توغندي و توغول او په بشپړه توګه یې ویجاړ کړ. د خبرځای د معلوماتو له مخې د برید پر وخت په دغه کور کې نامعلوم شمیر وسلوال جنگیالي دیرول چې د وروستیو راپورونو له مخې تر اوسه پکې د وتنو د وژل کېدا پخلی شوی. خبرځای زیاتوي چې تر دې وخته لا د وژل شویو د هویت په باب دقیق معلومات نه دي ترلاسه شوي. بلخوایوی بلی ځای سرچینه ازادي رادیو ته ویل چې شوال یو له غوسیمو د چې د ځای وسلوالو طالبانو ترڅنګ د القاعده ډلې جنگیالي هم پکې دی ردی. پاکستان کې د مې یو لسمې تر پارلماني انتخاباتو را وروسته دا دویم ځل دی چې بی پیلوټ الوتکه پر وزیرستان حمله کوي. په تیره حمله کې چې د مې پر وروستۍ ورځ شوې و د تحریک طالبان پاکستان د مرستیال او مهم قومندان ولی الرحمن په ګډون د دې ډلې څو تنه د سرسړي وژل شوي ول. بی پیلوټ الوتکو په داسې حال کې دا حمله کړې چې د پاکستان نوی صدر اعظم نواز شریف تیره پنجشنبه پارلمان ته په خپل لومړنۍ وینا کې د دغو حملو د سمدستي بندېدو غوښتنه وکړه. نوموړي چې د صدر اعظم په توګه تر ټاکل کېده وروسته یې په لومړي ځل پارلمان ته وینا کوله. په زغرده وویل چې د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو لړۍ چې له تیرو څو کلونو راهیسې روانه ده باید زر تر زره ودرول شي. هغه تر دې وړاندې هم د یو سیاستوال په توګه له دغو حملو سره مخالفت کړی او هغه یې د پاکستان پر خاوره ښکاره تیری بللی. د پاکستان تیر ملکی حکومت هم په ښکاره د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو مخالفت کاوه او په کراتو یې د هغو د بندولو غوښتنه کړې. د بی پیلوټ الوتکو بریدونو موضوع د کورنۍ هغو ترڅنګ د نواز شریف د حکومت لپاره یو ستر چیلنج ګڼل کیږي. د څېړونکو په باور دغه موضوع ښایي له واشنګټن سره د نواز شریف اړیکې چې له پخوا راهیسې ترینګلې وې لا پسې پیکا او د هغه حکومت له یو لړ مشکلاتو سره مخ کړي.
خبری مجله اوري.
د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر غوښتنه کړې چې ژر تر ژره له ښځو سره د تشدد د مخنیوي قانون تصویب شي. سیما سمر د پنځشنبه پر ورځ په هرات کې وویل د ولسی جرګې لخوا د دې قانون تصویبېدل د ښځو د حقوقو د پراختیا لپاره یو مهم ګام دی. په عین حال کې په ولسی جرګه کې د ښځو د چارو د کمیسیون مشر فوزي کوفي وایي دغه قانون به تر مشورو وروسته ولسی جرګې ته واستول شي. فرشتي جلال زی لمیرمن کوفي سره په مرکې کې لومړی له هغې څخه پوښتنه کړې چې د قانون په اړه بحثونه کوم ځای ته رسیدلي.
تر هغه وخت وروسته چې د قانون په پارلمان کې تصویب نشو دا قانون بیرته زمونږ کمیسیون ته چې د ښځو چارو کمیسیون ده راوستل شو او مونږ اوس په یو مشوره کې یو د علماو سره نه یوازې د افغانستان د علماو سره بلکې د نورو اسلامي ممالکو د علماو سره د مدني ټولنې د غلو سره د خزینه او هغه محترم وکیل صاحبان چې هغه مختلف نظریات لري مونږ غواړو چې د یو پراخه مشوره او پراخه دیالوګ پر اساس د قانون تصویب کړو. مګر هغه اساسي ټکی چې د دې قانون اساسي ضرورت مونږ په نورو اسلامي نړۍ اسلامي مملکتونو هم لرو هغه د ښځو اساسي حقونه ده. مونږ دا شي کولای چې هغه ماده چې هغه اساسي حقونه د ښځو تضمینوي مونږ خپل ځان ته د دې صلاحیت نه ورکو چې هغه ماده تعدیل او یا هم رد کړو.
نو تاسو فکر کوئ چې تعدیل به سي که په خپله بڼه د تصویب سي؟
زه فکر کوم چې د پارلمان ډېر زیاته غلي چې د هغوی غواړي چې دا قانون تصویب شي. دا قانون د مدني قانون په اساس د نورو اسلامي نړیو یعنی زموږ ګاونډي پاکستان او ایران د مصر د مراکش او نورو مملکتونو اسلامي مملکتونو چې ده د هغه قوانینو پر اساس جوړ شوی دی. یعنی په نورو اسلامي مملکتونو کې ډېر ښکاله مخکې یا شل کاله مخکې داسې قوانین موجود و. اوس موږ په افغانستان کې غواړو چې داسې یو قوانین یا قانون چې هغه زما موت از ما خوت از یعنی افغانستان هغه آسیب پذیر بخش د افغانستان ښځې ده هغوی ته یو مسؤلیت ورکړي او معافیت ورکړي حمایت وکړي. متاسفانه د دې قانون په ضد ډېر منفي تبلیغات شوی دی. بې اساسه تبلیغات ډېر شوی دی. ځینې خلک بغیر له دې نه چې هغه قانون ته مراجعه وکړي ولولي د قانون محتویات خپل ځان پوه کړي یوازې د دې چې دا قانون د دین پر خلاف دی هغه مخالفت کوي. په داسې حال کې چې دا کاملا بې اساس ده. که دا قانون د دین پر خلاف و نو ولې زمونږ د محاکمو چې څلور کاله مخکې د فرمان په حیث نافذ شو ولې هغوی غبرګون ونه ښودل؟ خو زه فکر کوم چې په اکثره مواردو کې د ښځو په هکله برخورد یوه سیاسي برخورد ده. زه فکر کوم که مونږ د یو مشورې او د نورو اسلامي ممالکو د علماو سره په تفسیر او خپل افغانستان د علماو سره په مشوره د مدني ټولنې سره په مشوره که مونږ د قانون قانون بیا پارلمان ته وړاندې کړو، نو زما هیله ده چې دا قانون تصویب شي.
څه وخت تاسو بیا پارلمان ته وړاندې کوي؟
اوس معلوم نه ده، ځکه چې اوس قانون زموږ په کمیسیون کې ده او تاسو پوهیږئ چې د مشوره او بحث پروسه یوه اوږده پروسه ده. زموږ هیله دا ده چې مخکې له دې نه چې د افغانستان هغه سیاسي انتقال رامنځته شي، موږ دې قانون تصویب کړو. موږ ضرورت لرو چې یوه ملي سند د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي قانون مخنیوی ولرو، ځکه چې هغه یوه ملي ضرورت ده. یعنی مخکې له دې نه چې د ښځو حقونه د کوم سیاسي معاملې قرباني شي، موږ باید یو ملي سند چې د افغانستان د ملي نهادونو یعنی پارلمان لخوا تصویب شوی وي، موږ هغه سند ولرو.
د افغانستان د ولسي جرګې د ښځو د چارو د کمیسیون مشره فوزیا کوفي. روانی خبری مجله خبرونه په لاندې وړاندې کوي. د روسي حکومت له افغانستانه د مخدر موادو د قاچاق د زیاتیدونکو خطر په مخنیوي کې د نړیوالو د همکارۍ د زیاتیدو غوښتنه وکړه. په خوست کې د سولې اونۍ پیل شو. د شمالي وزیرستان د شوال پسمه کې د امریکا د مشکوکي بي پيلوټ الوتکې په تازه بریټ کې وو وسلوال وو وشل شو. د اروپای ټولنې د پراختیا د کمیسیون مشر د ترکیې صدر اعظم ته خبرداري ورکړ چې د مظاهره کوونکو پر ضد له زیاتو قوې څخه کار اخیستل په دیموکراسۍ کې نه ځای شي. ملګري ملتونه وایي د روسیې د غوښتنه نشي منلی چې د جولان لوړو ته ځواکونه استوي. د روسیې پولیسو 300 کسان په ماسکو کې په یو جماعت کې ونیول چې یو سلاوه بیا یې بهرنیان دي. او یو وسوال د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې لشتر لرش پښتنه وشل او بیا پولیسو د غبرید کوونکی وواشه. د ازادي راډیو سهارنی خبری مجله په ټول افغانستان کې په منځنۍ چپه 12 شپږ نوي اوري. نړیوالو چاپی خبرونه د افغانستان په اړه خبره کړې دي. لچانقه علي کوزي څخاور
فارن پالیسی خبرونی پروسته گنه که افغانستان ده ناتو ماموریت ممکن ده ترستدیک لنده و مضمون خبر کرده او پپیل که راغلی کلا چه ده ناتو ده غرو حوادون خلق پا تیورو چو کلونو که پا افغانستان که ده ناتو ده پوزی ماموریت ناکامیو تا او گوری ممکن پخته نو کری چه ناتو پا افغانستان که ده بری چانس لری؟ خبرونه لیکي خلق باید وومني دا به مناسبه نه وي چې په افغانستان کې د ناتو د نن ورځې ثبات ساتلو ماموریت له تیرو پوځي مداخلو یا يرغلونو سره مقایسه شي. د خبرونه په باور د انګلیسانو او روسانو د امپراتوریو په ګډون په 19مې پیړۍ کې په افغانستان کې پوځي مداخله او د 20مې پیړۍ په وروستیو کې د شوروي اتحاد پوځي يرغل د امپریالیستي او مفکوروي سیالیو پر اساس شوی و. فارن پالیسی لیکي د غوسترو طاقتونو هغه محل نه غوښتل چې په افغانستان کې یو باثباته دیموکراتیکه او په خپل ځان متکی ټولنه جوړه شي. دغو طاقتونو د افغانستان لپاره د مرستې پروګرامونه او دغه راز د اوږدې مودې ستراتیژیکي تړونونو په څیر هیڅ سند نه لاسلیک کړی. فارن پالیسی وړاندې لیکي نن سبا په افغانستان کې شاوخوا څلوېخت هیوادونه په ګډه کار کوي چې دا هیواد باثباته شي او د نوې ډیموکراسۍ بنسټونه پکې غښتلي شي. د نړیوالې ټولنې له دغو صادقانه هلو ځلو او ښه نیت څخه اکثریت افغانان ملاتړ کوي او د تروریزم پر ضد جګړې کې د افغانانو ملاتړ ډېره مهمه ونډه لري. خبرونه لیکي دا هم څرګنده ده چې ناتو د خپلو غړو هیوادونو د امنیت په ګډون د مختلفو دلایلو له امله په افغانستان کې حضور لري. په دې هم سترګنی شي پټېدای که چیرې په افغانستان کې د ثبات راوستلو هلې ځلې ناکامه شي، د طالبانو د واکمنۍ په څیر به یو ځل بیا د ناتو هیوادونو امنیت له خطر سره مخامخ شي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په هلمند ولایت کې د وو ګورجی عسکرو د وژل کېدو په اړه یو مضمون خپور کړی او په یو برخه کې لیکي دا حمله په روان کال کې په افغانستان کې په ډیری ائتلافي ځواکونو تر ټولو وژونکې حمله وه. ائتلافي ځواکونو ته د افغانستان د بل هر ولایت په پرتله په هلمند ولایت کې زیاته مرګ ژوبله وړي. په دې ولایت کې د امریکا د شاوخوا 20 سمندري عسکرو شمیر یو پر درېیمه برخه راکم شوی دی. نیویارک ټایمز ورځپاڼه وړاندې لیکي ګورجستاني ځواکونه د هلمند ولایت په دریو ولسوالیو نوزاد، مساقله او سنگین کې ډیر دي او طالبان د دې سیمو د بیرته نیولو لپاره سختې جګړې کوي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي ځینې سیمه ییز خلک او سپینګری له ګورجي عسکرو څخه شکایت کوي چې په خپل سر خلک لټوي، د خلکو احترام نه کوي او ناوړه چلند ورسره کوي. خو سیمه ییز چارواکي وایي د ګورجي عسکرو حضور په سیمه کې د سړکونو په خلاص ساتلو کې مرسته کوي.
په خوست کې د ولایت مشرتابه له خوا روانه اونۍ د سولې اونۍ په نوم ونومول شوه. د ولایت مقام چارواکي وایي چې د سولې اونۍ په شپو ورځو کې به د حکومتي ادارو بېلابېلو سازمانونو، شوراګانو او مدني خوځښتونو لخوا ټولنیز، سیاسي او کلتوري پروګرامونه، ځانګړي تفریحي پروګرامونه او سپورتي سیالۍ ترسره شي. نجیب الله الوخیل له خوست راپورټ لري.
د خوست والی عبدالجبار نعیمی هغه پیغام چې د سورې اونۍ په مناسبت د ویان مبارز محمد زدران لخوا ورسول شو په کې د خلکو غوښتنه شوې چې د قومي شخړو په هواري کې د مرسته وکړي. په پیغام کې د افغان حکومت پر وسلوالو مخالفینو هم غږ شوی چې له جنګ د لاس واخلي او د خپل هیواد په سمسورتیا کې د سهیم شي.
که څه هم ولایتي ادارې په تېرو دریو کلونو کې په لسګونو شخړې او ټولنیزې ستونزې هوارې کړي او یا هم د هوارېدو په درشل کې دي، خو بیا هم له ټولو هغو کسانو څخه چې د خپلو شخصي او ناروا ګټو لپاره په دې قومي جنجالونو کې لاس لري غوښتنه کوم چې د دنیاوي او اخروي ژوندانه په پام کې نیولو سره له دغو کارونو لاس واخلي. دغه راز په ټولو هغو وسلوالو مخالفینو چې د دولت پر ضد دي په یوه او بله نامه وسله اخیستي او په مخالفت لاس پورې کړی، همغه کوم چې د هیواد مور ده، نو راشئ د سولې د پروسې سره یو ځای شئ، د خپلو ولسونو او جنګ ځپلې خاورې په آبادۍ، آرامۍ او پرمختګ کې د نورو افغانانو ورونو تر څنګ ونډه واخلئ.
قومي مشر حاجي رسول محمد خان تنی په خپلو خبرو کې د ولایت مقام دا نوښت وستایه او وی ویل دا ډول برنامې کولی شي لږ تر لږه په خلکو کې د سولې غږ او د سولې غوښتنې مفکوره خپره کړي.
د سولې هر اقدام یا هر قدم چې اوښتل کېږي، هر حرکت چې کېږي، افغانان یې مني. نتیجه یې ډېره ورکوي کله، مګر بیا هم د سولې تګیري دغه دی. نو دا د سولې د اونۍ په نوم د ولایت مقام په ابتکار نیک قدم دی. کلن د هفته کې خو یو تبلیغ وشي.
لیکوال او ژورنالیست زاید شانګار د رسنیو له استازو، شاعرانو، لیکوالو او فرهنګیانو وغوښتل چې په دې اونۍ کې د سولې غږ د خپراوي لپاره په ګډه کار وکړي، تر څو خدای وکړي چې سولې ته خلک ورلاند شي.
په خوست کې د سولې غونډه اعلان شوه. دلته وویل شول چې د سولې لپاره به یوه مشاعره جوړیږي. همداشان رسنۍ بیا په ځانګړې توګه راډیوګانې د دوی غږ هر کور ته رسیږي، هرې کورنۍ ته. نو په کار ده چې په دې اونۍ کې رسنۍ، لیکوالان او شاعران او فرهنګیان ګډ کار وکړي، تر څو که خدای وکړه ورو ورو موږ د سولې په خوا ورنږدې
شو. ټاکل شوی د روانې هفتې په پای کې د سولې اونۍ د ټولیزو فعالیتونو د څرنګوالي او ارزونې لپاره په خوست کې یو لوی کلتوري پروګرام جوړ شي. په دې موده کې به د سولې په تړاو بحثونه، د سولې کارونونه، تفریحي برنامې، ورزشي لوبې او نور په زړه پورې پروګرامونه ترسره شي چې د خوست چارواکي تمه لري په یادو ټولنیزو برنامو کې به خلک په پراخه کچه ونډه واخلي.
په خوست کې د سولې اونۍ اعلان شوه. د ازادي راډیو په فیسبوک کې مو دا پوښتنه کړې چې د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو امنیت به څنګه وي. اکثر اوریدونکو دا نظر تایید کړی چې موږ نه پوهیږو. یو شمېر اوریدونکو بیا دا نظر ورکړی چې دوی نه پوهیږي. وبخښئ، یو شمېر اوریدونکو بیا دا نظر ورکړی دی چې د انتخاباتو امن به ټینګ نه وي، او لږ شمېر اوریدونکو د دې نظر پلوي کړی دی چې افغان او بهرني ځواکونه به امنیت ټینګ کړي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
په روانه خبرونه کې وړاندې ازادي راډیو تاسو ته سره رسیدلې ایس ایم ایسونه هم لولو، خو اوس یو نړیواله مسله راخلو. د اروپایي ټولنې د پراختیا د کمیسیون مشر سټیفن فویلی د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوغان ته خبرداری ورکړ چې د مظاهره کوونکو پر ضد له زیاتې قوې څخه کار اخیستل داسې عمل دی چې په ډیموکراسۍ کې نشایي شي. د اروپایي اتحادیې د چارواکي پرون په استانبول کې په یوه خبري کانفرنس کې دا څرګندونې وکړې چې جزئیات یې فرشته جلال زی په خپل رپورټ کې اوروي.
د اروپایي کمیسیون د پراختیا مسؤل خبریالان ته وویل دا چې پولیس د مظاهرو د ځپلو لپاره د زیاتې قوې څخه کار اخلي په ډیموکراسۍ کې نه ځایېږي. زه خوشحاله یم چې حتی د ترکیې حکومت په دې خبره اقرار کړی دی. اوس دا مهمه ده چې نه یوازې د مسلې په اړه شفاف او چټکې څېړنې وسي، بلکې له عاملینو سره یې باید حساب کتاب وسي. په تېرو څو ورځو کې د ترکیې په څو ښارونو کې له مظاهره کوونکو سره د پولیسو په نښتو کې د دریو تنو وژل کېدل تایید شوي او ویل کېږي چې زرګونه تنه زخمیان شوي دي. د اروپایي اتحادیه مسؤلینو ویلي چې سوله ییزې مظاهرې په یوه ډیموکراتیکه ټولنه کې د نظر څرګندولو مشروع لاره ده. په همدې خبري کنفرانس کې د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوغان د اروپایي کمیسیون د پراختیا د مسؤل په ځواب کې یو وار بیا پر وروستیو پیښو خواشنی څرګنده کړه. اردوغان وویل چې یو شمېر کسان د خپلو سیاسي ګټو په خاطر له دغسې پیښو ناوړه استفاده کوي او تر هغو خلکو مخې کېږي چې د خپلو ډیموکراتیکو حقونو لپاره مبارزه کوي. موږ د دې پیښو په پیل کې د مداخلې په خاطر څو واري خواشنی څرګنده کړې ده. موږ دا هم مخکې له مخکې ویلي چې ضروري اقدامات به وکړو. زموږ د کورنیو چارو وزارت پر دغه پروسه کار ته دوام ورکړی دی. که چیرې په اروپایي هیوادونو کې چا داسې له تشدد ډک کار کړی وای او د داسې تخریب سبب ګرځېدلی وای، نو شاید تر دې له شدیدې مداخلې سره به مخامخ شوي وای. اردوغان وویل چې د هر چا د ډیموکراتیکو غوښتنو په وړاندې خلاص نظر لري، خو ټینګار یې وکړ چې په ترکیه کې سوله ییز اعتراض د هغو کسانو ښکار سو چې بېله سیاسي اجنډا لري. په ترکیه کې مظاهرې اول د استانبول ښار په ولوی پارک کې د یوې پراختیایي پروژې پر ضد پیل شوې. له تېرې اونۍ راهیسې د دې هېواد په بېلابېلو ښارونو کې لسګونه زره کسانو په دې مظاهرو کې برخه واخیسته او د رجب طیب اردوغان په مشرۍ اسلام پالي حکومت یې تورن کړ چې مستبدانه اقدامات یې زیات کړي دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
بیا اوریدونکي لیکلي دي چې طالبانو د وردک په سید آباد ولسوالۍ کې یو مکتب والوساوه. ثانی الله له کونړ په راستولې سیمې کې لیکي کونړ ولایت کې د برق زیات مشکل دی. یو شمیر اوریدونکو لیکلي موږ غواړو چې د ازادي راډیو افتخاري خبریالان شو لکه واحد الله او همدارس احسان الله. تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته اسمی سونه راواستوي. عبدالرحمن له بغلان لیکلي دي له اربکیو په تنګ نه یو، اربکی تر پخوا بهتره شوي دي. عبدالله له غزنی لیکي چې اربکی په ځینو سیمو کې خلکو ته ستونزې جوړوي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. اوس هم د ژوند رنګونه پروګرام
د ژوند رنګونه
ځتمنه اوریدونکو له ما سره ښاغلی لالاقه شیرزاد ناست دی. شیرزاد صاحب، لومړی دا راته ووایاست چې له څو کلونو راهیسې شاعري کوی؟
مننه، 18 کاله کېږي چې یو څه لیکم، خو زه خپله تر اوسه پورې دې نه مطمئن نه یم چې زه ښه شعر لیکم او که ښه نه دی. دین محمد غمخوار ما یو شعر په موسیقۍ کې ویلی، کابل په دې دنیا جنت یادیږي. نو هغه د خلکو د خوانه د ولس د خوانه ښه استقبال شو.
شیرزاد صاحب، دا کوم کلونه و؟ څو کاله مخکې و چې دا سندره ثبت شوه؟
دا سندره 15 کاله مخکې ثبت شوله. ما دومره فکر نه کول چې دا به د خلکو د خوانه دومره استقبال شي. دغه لاره مې ځکه غوره کړه که چېرته مونږ یو کتاب چاپو، هغه کتاب چې خلکو ته رسیږي ډېر وخت پکې تېرېږي، او دغه د سندرې لارې نه هغه کوم پیغام چې ته ولس ته رسوي په یوه ورځ کې ټولو ته رسېږي.
د کتاب یادونه مو وکړه. زه بیا دا وایم چې اوس خو صرف یوازې چې څومره زه خبر یم، په کابل کې چې کوم سندرغاړي دی هغه له تاسو سره البته د شخصي روابطو په اساس باندې تاسو ته راځي او له تاسو نه شعر وړي. که چېرته کتاب چاپ سي نو دا به ښه نه وي؟ فرضاً د کندهار یو سندرغاړی که وغواړي ستاسو شعرونه ووایي، هغه به مو ویلی سي؟ نیت نه لرې چې خپل کتاب چاپ کړې؟
نیت لرم، دا پرېکړه مې کړې ده چې وړوکی کتاب به چاپ کړم.
نو اوریدونکو، شیرزاد صاحب خو وعده د کتاب د چاپ وکړه، زه مبارکي لا اوس ورته وایم. شیرزاد صاحب، ستاسو یو بل شعر چې فکر کوم له هغه وروسته بیا ډېرو نورو سندرغاړو هم دا کار وکړ. په افغانستان کې د ورزش یا د سپورتي لوبو لپاره مو ویلی و، د دې شعر په حصه کې مې یو څه راته ووایاست چې دا مو څنګه ولیکل او څنګه مو دې موضوع ته پام شو؟
دا خو استاد لکه څنګه چې ټولو هیوادوالو ته معلومه ده، موږ په وطن کې دغه 1.5 کاله ناخوالې وي، جنګونه وو. کله چې اوس یو څه نسبي امنیت راغلی دی، مطبوعات راغلل، موږ په آرشیف کې داسې ډېرې سندرې نه درلودلې. بیا ما سره دا احساس پیدا شولو چې د ورزش دپاره زه یو شعر جوړ کړم. درې څلور کاله مخکې بیا ما یو شعر جوړ کړلو، بیرغ مو زموږ جي کړو په نړۍ کې اتلانو زموږ قهرمانانو.
سندره چا وویل؟ بیا
دا بیا بشیر عاصم او زهیر اختر په نامه یو دوه ځوان سندرغاړي هغوی ویلې دي، هغې نه وروسته بیا دا شفیق نوري در ویلې ده.
شیرزاد صاحب، په دې ځوانو سندرغاړو کې یو نوی ځوان چې په دې وروستو کې سندرې وایي، ځیګر صافی ده.
ځیګر صافی ما درې څلور شعرونه ویلي دي، او یوه پکې د کوچۍ په نامه باندې یوه سندره ده. د دې خړ غره په لمن کې یوه کېږدۍ لرې ښکارېږي، کوچۍ ناسته ده نغري ته د سوکۍ کټو خټي.
دا سوکۍ کوم سابه دي څه دي؟
و دغه باندې ډېرو خلکو پوښتنې وکړې، خپله دا ځیګر صافیم نه پېژنده. ما ته خلک ما نه پوښتنه کوي چې دا سوکۍ څه ته وي. موږ په دې غرو کې استاد یو قسم بوټی دی، که چېرته دا لاس په ولګي لاس دې سوځوي، هغه بیا سبو غوندې دي ډېر زر پخېږي، لکه هګۍ چې پخې په دوه درې دقو کې. سوکۍ موږ ورته وی یو ډېر ښه خوند هم لري.
نو شیرزاد صاحب، سوکۍ به بیا بله ورځ وخورو، خو دا سندره را باندې واوره.
د ژوند رنگونه پروګرام مو اوریدو. په دې پروګرام کې لوی و شاعر سره په کابل کې د ازادي رادیو خبريال عمان نیازي خبرې کړې وې. ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12/9 په ټول افغانستان کې اوریدل شي او په کابل مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پل عالم او غزنی ښارونو کې ازادي رادیو د اف ام په 13.5 نیولای شي. ازادي رادیو په www.azadiradio.com کې هم نیولای شي. د انټرنیټ لاري په فیسبوک کې لمر سره تاسو خپل نظر هم شریکولی شئ. د رواني خبرونه او د ازادي رادیو د نورو خبرونو په ارتباط ستاسو د نظرونو په انتظار کې ولهم. د سره د خبري مجله سره ترسيږي. سیسمی عباس په بلې خبري مجله.